السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې ولس بجې شپې لې ولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان پوزوای په بنو کې بیگانه حمله کې شپاړس وسلوالو 15 پوزیان وژل شوی په بلوچستان کې د سکرو د قانون اتحادیه وای حکومت ورته د افغان مزدورانو د وستلو امر کړي او د تورخم په ننې جګړه کې دوا افغان خبريالان جوړل شوی دي د خبرونو تفصیل د پاکستان پوزوای د خیبر پختونخوا په بنو کې بیګاه د روجماتي په وخت 14 وسلوال او 15 پوزیان وجل شوې دي پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوال اول له بارودو ډاک موټرې د چاونې په دروازه کې وچاوه او بیا ان خطه پیل شو چې پکې 12 ولسی وګړي هم وجل شوې او 22 نور روبل دي د پاکستان پوز په خپل بیان کې دا هم کړي چې بریډ په افغانستان کې پلان شوی وو پوز په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کړي چې خپل خاور دې د پاکستان پر ضد لکاریدو وساتي په افغانستان کې د طالبان حکومت په ډیړه تازه سندې ویلي خو په تیر وختونو کې یې د پاکستاني حکومت او پوز دغه ډول تورنه به بنیاد بلل دي په بنو کې په پوزي چاونې د بریډ ځمواري جیشول فرسان محمد نومي وسلواله ډلې منل ده په بلوچستان کې د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیه مشر پیر محمد کاکړ وايي حکومت ورته امر کړي چې د سکرو په قانونو کې کارکونکو افغان مزدوران لکاره وباسي کاکړ د مارچ په سلورم مشال ریډیو ته ویل چې دا سمه فیصله نه ده او حکومت د افغانانو د نګمارلو پریکړه ځکه واپس واخلي چې دا د قانونو د مالکانو مزدورانو اقتصاد ته زیان رسوي دی وايي
په دوکې کې پرنای کې کوټه کې په مچ کې مایز ورکړ په ډیر غټ تعداد کار کوي نو کچيري دی دا کار بند کی نو د پاکستان معیشت او خصوصا د کویلچ کم صنعتي اغت هم ډیر سخت مشکلات به یې اور دي ته تاوانونه رسیږي دونو په زیات تعداد باندې لوکل ورکر نه پیدا کیږي ستي کویل را باسي
تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې ولې په قانونو کې د افغانانو په کار بندیز لګولې خو له تیرو دوو کلونو راهیسې پاکستان په افغان کډوالو بندیزونه زیات کړي وای بیا اسناد افغانان له خپل هیواد وباسي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 28مه شوي هغه بریډ عامل یې نیولې چې 14 امریکایان او 120 افغانان پکې وجل شوي وو د وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه سړی محمد شریف الله نومیږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیول شوی دی په خبر پاڼه کې دا شوی چې شریف الله د داعش وسلوالې ډلې یو مهم قوماندان او افغان دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا طلوع نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د شهباز شریف د دغه سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل خای چې داعش پاکستان ته پناوړي او هلته خوندې ځایونه لري هغه زیاته کړي چې د داعش له مسلې سیاسي ګټه پورته کول کېږي چې په افغانستان پورې اړه نه لري پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته خپل لومړی وینا کې په دې کار د پاکستان بننه وکړه او زیاته اکړه چې هغه سړی به په امریکا کې عدالت ته وړاندې کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د تورخم په ننې جګړه کې دوا افغان خبريالان جوړل شوې دي په تورخم کې یو سیمایز خبريال نن مشال ریډیو ته وویل چې د جوړل شوو خبريالانو حالت نازک دي دوی هلته سیمې ریپورت تیارولو لپاره ورغلي وو چې د هوان په ګولې لګیدو له وجې جوړل شوې دي په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستانی او طالب د پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې وه د فروری له 28مې راهیسې لکه چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د مورچو د جوړولو په سر شخړه جوړه شوې دا دریم ځل دی چې په یو بل د سپکو درنو وسلو بریدونه کوي د جګړې په لومړۍ ورځ پاکستان خواته د ځنې ملیشه سرتیرو د ټپی کېدو ریپورتونه خبر شوې وو بل خو طالبانو ویل د دوی یو سرتیر جګړه کې وجل شوې او یو شمیر نور برسیرن ټپیان دي د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري د بنو په پوزي پوزی چاونای د پرونی وسلوال برید کې د اوخت مرجوب لپاره تازه شمیرې درکو. په خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه قبایلی ضلعو کې د ناامنۍ تر شا څه وجوهات دي؟ د ټانک نه د قومي اسمبلۍ غړی داور خان کونډي یې په اړه وایي.
پالیسی دا وا چې بس هغه افغانستان حوالے سره موږ ډیر زیات غلط فیصله کړی دي، خاص کر چې دا کم د افغان جهاد شوی په دام داسې و چې دا کار نه و چې دا کار موږ کړی.
په پیښور کې د فروری له درشتمې راهیسې د کوزې کورمې د اوسیدونکو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی څه غواړي؟
حکومت نو ریاست نه د غوښتنه کوو چې د روژې د خاطره چې د کومې کروانې شروع دا ته هم بند کړی شي، او بل موږ ته دا چې د کوم بېګونو خال د نیولې دي او چوک ته په پیارو کې نمزد دي خو هغه دلتونو ته پېښ.
د قراقرم قوبی غورزنګ مشرانو د دی امیر باشا ډیم جوړېدو په اړه خپل تحفظات له رسنیو سره شریک کړي دي. بل یو ریپورت کې به واوري چې چین د امریکا او یورپی هیوادونو ترمنځ د ورستیو کړکیچونو د ګاټي پورته کولو هڅه کوي. یو شمېر نور ریپورټونه هم اوریدلی شي د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی رازو اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، پرون ماخام د روزماتي په وخت د بنو په پوځي چاونۍ شو 2000 مرګو بریدونکو کې لکتر لګه 12 بلسي وګړي وجل شوی او لکتر لګه 13 نور جوړبل دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا مر روبله د خلکو د کورونو د چتونو پریوتو لوجه شوې ده. دوی زیاته کړي چې ځان مرګو بریدګرو له بارودو ډک گاډي په چاونۍ ورخه گاډي په چاونۍ ورخه جوړولي او ورسته 15 وسلوال چاونۍ ته داخل شوی خو ټول د امنیتي ځواکونو په ډازو بیا وجل شوی دي. چارواکي وايي په حمله کې امنیتي سرتیرو ته ځاني زیان هم رسیدلې ده. د برید ذمہواری جیش الفرسان محمد نومې ډلې منلې ده. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
د بنو پر فوزی چاونې د مارچ په سلورمه 2000 بریدونو کې 12 وګړي وجل شوی او 13 نور جوبل شوی دي. فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې 2000 برید کوونکو د بارودو نه ډګاړي د فوزی چاونې دیوال سره د روژماتي په وخت و جګړول چې پس 15 حمله کوونکي هم دنه نه لاړل، خو د سرتیرو په ډزو 15 وړه حمله کوونکي ووژل شول. دوی زیاته کړه چې د وسلوالو په برید کې سرتیرو ته مرګ ژوبله نه دی اوخته. د بنو روغتونونو میډیا اډوایزر محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د نږدې کورونو چتونو پریوتونه 12 کسان وژل شوي چې 15 ماشومان دي، نور خزینه او سړی دي، 13 نور ژوبل شوي دي چې هم ماشومان خزینه او سړی پکې شامل دي. د بنو سیدونکو سجاد خان چې د غبرید کې خپل ژوبل شوي روغتون کې مشال ریډیو ته د سترګو لیدل حال بیان ځای خلک وایي چې پر لپسې 2000 مرګي بریدونه وشول چې زوردارې چاودنې وشوې. د نږدې کورونو دیوالونه او چتونه پرې وتل او یو جومات هم ړنګ شوې. د برید پس تر 100 ساعتونو پورې د وسلوالو او وسترمنځ جګړه هم روانه وه. د بنو نه خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی ملک پښتونیار د پیښې په اړه خپل بیان کې ویلي چې معصوم خلک ماشومان خزینه د مرګ ژوبلې سره مخ شول، تر هغه چې په کم ډول هم وي غندنه یې کړي. داسې حمله سره یې حوصلې نه ماتیږي. د برید ذمہواری د جیش فرسان محمد په نوم یو وسلوالې ډلې منلې. دا لومړی ځل نه دی چې په یاده چاونې ځانمرګي بریدونه وشول. تیر کال جولای په 15 هم سحر وختي وسلوالو د بارودو څخه ډګاړې د یادې چاونې سره جګړه ولې وو، او بیا د امنیتي چارواکو په وینا وسلوال د ننه ورغلی ول چې پوره ورځ هلته جګړه روانه وه. په دغه برید او جګړه کې فوز په خپل بیان کې ادا کړی وه چې 10 وسلوال یې وژلي او 8 سرتیري هم په دغه برید کې وژل شوي ول. په دغه برید کې د 11 ولسی وګړو په ګډون 8 یا کسان ژوبل شوي ول چې مسولیت یې هم یادې وسلوالې ډلې منلی و. د خیبر پښتونخوا په بنو، وزیرستانونو او سیرمجانی خیل کې مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمن نشتې یو په بل بریدونه زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د بنو په پوځي چاونې په پرونیو ځانمرګ او بریدونو کې 12 پولیسي وګړي وژل شوي او لکتر لګا دیرش نور جوړبل دي. دا چې د بنو عام خلک دغه پیغه په اړه سوي، زمون خبريال عمر وزیر نن د بنو په بازار کې لزنو کسان سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
محمد صاحب نه مېش بس دا ډېر نقصان وش واډي کې واډي کې وېټ کې مړ دي. زه دل کلی ناروغل دي، را دل کلی بلا شوزینا مې روړلې وې چې واډي کې مشکون مړ دي. اسلے کنا او درے دی کا سالر خوشو سمڑا دی ڈیر گھٹ نقصان شو دا اچھا بندے جماعتی نا اچھا بندے کٹے سوچ میں دا غلا چے غلط لگیا تو اسلے کنا ڈیرا غلط لگیا تو
مو نو میں نہ مولا دا او دے موبائل کاروبار میں دا دیرے دکون میں دا پریشانی ہو انتہائی جو تا پریشانی دو این زیس پتی کونو شن ہوسیو نو سیکر سی آر چاپ چہرے بندے ہوا سو ہندو مندو نشتا دو یو پریشان کن کیفیت کیفیات تھی ہر سڑائی سرا پریشان دا خفا دا دا سے ماحول دا
مو فرحت اللہ نوم دے وہ کتو سے اگری پبانی سے ڈیر وقت نہ دے آمن پنوم بندے جرگے مرکے لگیا دی بیا پدغ سے پاسون شو چپاشا بیا دے کے باوجود بیا دلتا دا ٹارگیٹ کلنگ چکی میں خبر دی دارا اونے دی بے پے ایگ پیغ سے بیا خبر اترے اوشی مشرون کشنی دی انتظامیہ سرا وعدے اوشی مراکے اوشی جرگے اوشی امن پسند دے پورا وزیر اللہ پخپلا رو غائی بانی شے دے خلق سرا وعدہ اکڑا پا سٹیج بندے سولہ نکات تاوشال جدا میں تو سے منظر کر چا تو سے سرانگے غشتل کولا غاشا ہی میں تاوکڑا دا وے من لے شی توستا وامن رسی دے کے باوجود نن بیا دا حالات تا چې په باندې شه دا غیر یقیني صورت حال دا
مو نو مفتاب دا خو کو غره په باندې شه هم نشته دا نیر بازار تا تیر درې می تیوي چې کا زنګل تر درې می کنه په بازار شه خو امن وي کلی شه امن نشته دا بازار شه می امن نشته دا می رامن غوړي نیر خو څه نه غوړي نه پیسې غوړي دغه نه امن غوړي
دا وو د بنو په بازار کې عام خلک چې د پرونیو ځانمرګو بریدونو وروسته صورتحال باندې خپل تاثرات د مشال ریډیو سره شریک کړي وو. په داسې حال کې چې د پاکستان په پښتون میشته سیمو په تیرا په قبایلي ضلعو کې یو واری بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په تیر یو کال کې د دغه هیواد پارلیمان د ناامنۍ د دې حالت دا غی په وجوهاتو او ممکنه حل لارو هیڅ بحث نه دی کړی. دا چې پارلیمان ولې دومره بے غوري راخسته ده او د دې کار اغیزې بچوي، دا پښتنې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال راشد خټک په پارلیمان کې د قبایلو له منتخب استادو څخه کړی دی. راځي چې دې ریپورت کې تفصیل واورو.
د پاکستان په پښتون میشتو سیمو په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې د ترګرۍ پیښې پر لپسې رامنځته کیږي او د امنیت ستونزې جوړیږي. په دې کې تر ټولو تازه پیښه د بنو ده چې په 14 مارچ د وسلوالو په برید کې تر 200 زیات کسان ووژل شول او تر 300 زیات ژوبل شول. تر دې وړاندې په 28 فروری د کوړه خټک په حقانیه مدرسه کې ځانمرګ برید وشو چې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا حمید الحق په شمول شپږ کسان پکې ووژل شول. دغسې په کورمه کې د 1300 میاشتو راسې د خلکو ترمنځ جګړې کیږي او تر 300 زیات کسان پکې ووژل شوي دي. خو د پاکستان په پارلیمان یعنی قومي اسمبلی او سینټ کې په دې تفصیلي بحث نه کیږي. په پښتون میشتو سیمو کې د ترګرۍ مخنیوي کول او د امنیت ستونزې هوارول په تیر یو کال کې نه د قومي اسمبلی د ایجنډې برخه پاتې شوې ده او نه د سینټ. په دومره مهمه مسله په پارلیمان کې بحث ولې نه کیږي؟ د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل کله چې په ملک جمهوریت نه وي نو بیا د وکترانو ترجیحات هم بدل وي.
دا چلو پدی کی دا دریا مفلوجا دا پدی کی پارلیمنٹ مفلوجا دے پدی کی چکم دے کنا دا ووٹ مینڈیٹ چکم دے سکدرو کے مت نشتے تر کو پوری دا چینل ایشو نی و هر اداره له خپل منډیټ کې دا وی چکم ذمہ واری ده هغه باندې چیت نیوی لګولې تر هغه پورې ملک نه جوړیږي.
په عامه توګه ترګرای د پیښونه پس د حکومتي چرواکو له خوا په شخصي توګه بیل بیل بیانونه رسنیو ته لګل کیږي چې د خلکو په وجل کېدو د خپګان اظهار او د امنیتي ځواکونو ستاینه پکې کیږي، خو د ملک په پالیسۍ کې کوم بدلون په نظر نه راځي ځکه چې په پارلیمان کې په دې حواله خبرې نه کیږي. د ټانک نه د کمی اسمبلی غړي داور خان کونډي مشال رادیو ته وویل چې دا د تیرو 500 کلونو د پالیسۍ نتیجه ده او په یو ورځ کې نشي بدلېدای.
نو اٹومیٹیکلی هغه اثر انداز کیږي ستا انٹرنل پالیسی باندې. نو چونکه مونږه حکومت پاکستان او ریاست چې دی هغه د افغانستان کې 70 سالونه یا کم از کم 50 کالونه خو خامخا ډېر زیات انټرفیرنس وو، او زمونږ پالیسی دغه وه چې بس هغه افغانستان حواله سره مونږ ډېر زیات غلطې فیصلې کړي دي، خاص کر چې دا کم د افغان جهاد شوی وو دا هم داسې وه چې دا کار نه و چې دا کار مونږ کړی. افغانستان کې مداخلت چې دی هغه زمونږ غلطي وه. نو هغه فیصلې چونکه د پارلیمنټ فیصلې نه وې، فرد واحد وې، نو دغه نقصان شوی دی.
د وزیرستان د کمی اسمبلی پخوانی غړي کمران خان مشال رادیو ته وویل چې وکتران په هغه مسلو بحث کوي چې حل کول یې واړي، نو په پارلیمان کې هم په هغه مسلو بحث کیږي چې دوی ته مهمې وي، خو هغه دا هم وویل چې د پارلیمان سره سره د پاکستان رسنۍ هم دې ستونزې ته ارزښت نه ورکوي.
ژغول خو په هغه کیسه باندې شي چې مطلب څه غوړي چې هغه کیسه حل شي، چې څه غوړي نه چې مسله حل شي، نو بیا وویل چې ما دوی په هغه باندې لکه بحث کو. نو مخکې خدا صورت حال وو کېدای شي چې ما دوی هغه صورت حال دوی
د یادونه ورده چې په خیبر پښتونخوا کې صرف د جنوري په میاشت کې د ترګرۍ تر شپېتو زیاتې پیښې شوې دي. د پولیسو د یو راپور تر مخه دغه پیښې د صوبې په 10 ضلعو کې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې په بنو، ډېر اسماعیل خان او وزیرستان کې ثبت شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو.
په پیښور کې د فروری له درشته میراسي د کوزې کورمې د اوسیدونکو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې په کورما کې روان عملیات دی ودرول شي، لا غزمنو کورونایو سره د مرستې وشي او د عملیاتو پر مهال نیول شوي کسان دي خوشی کړل شي. احتجاج کوونکي وایي تر هغه چې غوښتنې منل شوي نوي احتجاج به جاری ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په کورما کې لته روسو میاشتو راسي نه امني ده. شیعهګان او سنیان په یو بل د بریدونو دعوی کوي او د سیمې لوی لارې تړل شوي دي. بلخ حکومت د کورمې د حالاتو سمولو لپاره جرګې وکړې او وروسته یې حالت د پوځي عملیاتو فیصله هم وکړه، خو د سیمې خلک وای چې سر او مال یې خوندي نه دي. په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوث را کوي.
د کوزي کورمې اوسیدونکو په خپل کلو کې د عملیاتو په ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي او دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د عملیات ودرول شي او نیول شوی بیګونا کسان دې زر ته زر خوشی کړي شي. د پیښور پریس کلب سره نږدې د کورمې د بغن د متاثرینو د احتجاجي پرلت یو ګډونوال نوروز خان د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د فروری د 13مې نیټې نه دوی په پیښور کې احتجاجي پرلت وهلې او چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوي تر هغه به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
ولسم اورېز چې مدل د پېښور پریس کلب مخې ته ناشته هلته هم بچی پر روډ نوستي او دلته په پریس کلب مخې ته مو پر روډ نوستي. حکومت نو ریاست نه د غوښتنه کوي چې د روژې د خاطره چې د کومې کروانې شروع دي دا هم بند کړی شي. دا بګن ډاټ کمار و چات مندوري بیګا پټلو کونج کې ډیرا دردناک کروي شوی دا بل مو ته دای چې د کوم بګونو خل د نیولې دي او چوک ته پیپیار کی نمزد دی خو غا دلتون ته پیش کغه خپل سپی یال تبیر کی او ته چوبند دی پیار نشته هغه د غیر کونی نیولې دي په کور د څنګه خوش کړش.
د پیښور په احتجاجي کیمپ کې ناست یو بل احتجاج کوونکی حاجی اسلم خان مشال ریډیو ته وویل
کافی نقصان مو کوم تر رسیدلای کنه چې مو کوم کیدیون دی حاضر خلاص کړی شي کیدیان دی مو کوم تیزی کوم را خلق تا 150 کو سو دی تقریبا بس خدا حکومت خبري یاره غا کوم الزامونه بم لګی کنه نجایز الزامونه یې.
د پیښور د احتجاجي پرلت ترڅنګ د عملیاتو په ضد تر دې وړاندې په صدا مندوري او بغن کې هم احتجاجي مظاهره شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پروري په شلمه په کوزه کورمه کې د مال وړون کو گاړو په قافله د برید روستو په بلابیلو سیمو کې د مشکوکو وسلوالو په ضد عملیات پیل کړی وو او د خیبر پښتونخوا کابینه د کوزي کورمې د متاثرینو سره د مرستو لپاره د مالی پانګو منځوري هم ورکړی وو. خو د کوزي کورمې نه د صوبایي اسمبلی غړي ریاض شاهین د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې ولست تر دې دمه مالی او نور مرستې نه دی رسولې شوی او په کار د حکومت د متاثرینو د مرستو لپاره چټک ګامونه پورته کړی.
بار بار دې پر موږ غوښتنه وکړه چې بګن آباد کې د بیکور خلک چې کم دي د خپل کورونو ته راولي او د کوم معیزه ده هغه ورکړي. د تر اوسه پورې دا هیڅ څه ملاو نه شو. سروې کړی د دې کې شک نشته. د دې لپاره کمپنسیشن هم دوی کم دی اعلان کړی دی یو 46 کروڑ روپے، خو نه تر اوسه پورې هغه شته. څنګه د ایف ایکس کمیټې فیصله شوې وه په کورمه کې بینکری دی کم غټه اسلحه دا داغې دپاره څه شوي وو، خو هغه هر یو شی پاتې شو. اوس چې کوم دی د دې لپاره کم کمپنسیشن دی هغه اوسه پورې اعلان نه دی شوی. په زرهاو خلک چې کوم دی هغه اوسه پورې بې کوره پراته دي.
خو د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای او د خیبر پښتونخوا د حکومت چارواکو له دې وړاندې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بګن د متاثرینو سره د مرستو لپاره د سروې عمل مکمل کړي او متاثرینو ته د مرستو رسولو لپاره کار روان دي. چارواکي وایي په کورمه کې د دایمي امن قائمولو او د لارو د امنیت یقیني کولو لپاره د ورانکارو په ضد عملیات روان دي.
هلته په مومندو کې د خوځو بیزو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ذخیره لپاره ورته بندونه یا ډیمونه جوړ کړي. دوی وایي ځمکه یې زرخیزه ده، خو که د اوبو کمی پوره شي نو هر رقم فصل به پرې کرلی شي او ژوند به یې ښه شي. بیزي د مومندو په مغربي سرحد د افغانستان له ننګرهار ولایت سره لګېدلې سیمه ده چې باراني اوبه یې په خوړونو کې بهیږي او د خلکو په کار نه راځي. په قومي اسمبلی کې د مومندو یو استاد وایي له حکومت سره یې خبرې روانې دي چې په زوکه د یو وړوکی ډیم لپاره یو مناسب ځای پیدا او کار ور باندې پیل کړي. تفصیل د شانواز ترګزیناورو.
د مومندو د بایزو خلک وای دغه ته هیڅ یو بارني بد نشته. دوی وای کباران وشي او به په خورونو کې او بهږي، نه یوازې دا چې او به ځای شي بلکې ځینو وختونو کې د خورونو سره نږدې د کروندې زمکه هم خراب کی او نور سیمو ته وتري سرکونه اړان کی. د شندرې اوسیدونکو سنوبر خان بایزی وای چې دغلته د باراني بندونو جوړولو د پاره ډیر ښه ځایونه شته.
په تحصیل بیزو کې موږ سره د سی خيسته موقع شته دي چې په هغه باندې ډیره کم خرچه باندې ډیر غټ خيسته سمال ډیمونه جوړیږي، خو بس دا د حکومت نه پام لرلو په وجه باندې موږ ډیر مایوس ژوند تیرو. دلته ځکه چې د هوبو ډیر غټ مشکل دی موږ ته. موږ یو نیم کیلومتر دوه کیلومتر نه لری لری نه د کویانو یا د چینو نه چې ګم دی هوبو په سرونو باندې راوړو او هغه باندې خپل گزاران کوو. په کار ده چې دا خو بارډر علاقه ده او هر سہولت چې کوم دی نو هغه موږ ته د کور په درشل باندې راکی.
بایزی د محمدو په مغربي سرحد د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې سیمه ده. هغه ته د اوبو کوم نهر نظام نشته. البته د الازی په نوم غر او ور سره شو خوازین غرونه باندې په جمه کې واوري هم غورځيږي چې بیا تر کډو سر د اوبو لختي او چینه بهيږي. د کوډه خیل اوسیدونکو ملک زیارت ګل اتمرخیل مشهد رډو ته وای حکومت باید د باراني اوبو د ذخیره کول لپاره کوټلي ګام پورته کړي.
چې لزی غر چې مشهور غر دی د ترګزونم ښکاری اغاز موږ د بیازو په منځ کې ولاړ دی. دا غنه هر طرف ته مساخیلو طرف ته وي ساخیلو طرف ته داسې سپینګی تنګي او داسې ګورسل طرف ته. بیازو کې ډېر زیاتې موقع دي د بندونو د ډیمونو او په ډېر کم مصرف باندې جوړیږي. ډېر ضرور خبره ده چې هلته ډیمونه جوړ شوي وي د زراعت دپاره، د اوبو د سطحې د لوړېدو دپاره. ځمکې ښې ځمکې دي، زرخیز ځمکې دي.
د بایزو لوی ځمکه خاوري نه ده. هغلته د ځایي خلکو په خبره غنم، شړشم، پیاز، دنیا او نور مختلف قسمه فصلونه او سبزیان هم کېدې شي، خو او به پیدا شي. د زراعت د محکمې په خبره دوی یوازې دغلته کاروندګرو سره د تخمونو او کیمیایي سرو په لړکه مرسته کولی شي، خو باراني بندونه دوی نشي جوړولی. بلکې دوی وایي چې دغه د حکومتي منظوریدونکو پروژو د لاندې کېږي. د مومندو د قومي سیملې غړي ساجد مومن وایي دغه سیمه کې کاروندې شروع شي دې سره د ولس په مالی مشکلاتو کې هم کمی راشي او امکانات دي چې ورسره بیروزګاری هم کم شي.
د ایلزی سایت ته دلته دوه سایټه مونږ لغه کړیو. د ډیم چې کوم اتارټی زغوی راغلی او غی سروې کمپلیټ کړل، خو الته چون کې یو ځای کې د سیو چې را ویل دلته کې ډب جوړ شینو دی کې دی راځي او بل ځای کې آبادی راځي. نو ګورو مونږ فیزیبل زینې ګورو ان شاء الله اشتدی موږ سره یو ډوډی مون اشتدی چې فیزیبل زینه موږ پیدا کوو ان شاء الله تبکو.
خو بیا هم دغه سیمه خلک وای تیر وختونه کې دغه ته اپیم کرل زیات وو. شاوخوا پنځل لسکا لوړاندې حکومت اپیم کرل بند کړ، خو په بدل کې خلکو ته هیڅ یو داسې سہولت ورنکه چې ګنه د دوی ور باندې کروندې وشي. شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو ده.
د ګلګیت بلتستان د قراقورم نېشنل موومېنټ په نوم د غورزنګ مشرانو پرون په کراچۍ پریس کلب کې د دیامیر باشا ډیم جوړېدو په اړه تحفظات له رسنیو سره شریک کړل. دوی ویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د دې ډیم له جوړېدو مخکې د ګلګیت بلتستان له ولس سره رسمي تړون لاسلیک کړي. دوی زیاته کړه ډیم به د دوی یو شمېر کلي د اوبو لاندې کوي، نو پکار ده چې حکومت د استوګنې د متبادلو انتظاماتو د ژوند د بنیادي اسانتیاو غوښتنې د دوی پوره کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د قراقورم نېشنل موومېنټ د غوښتنو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په دې هکله تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال نیازر خان راکوي.
د خبری غونډې په مهال د غورزنګ یو مشر شیر بهادر ویل دیامر باشا ډیم د دوی لپاره هیڅ ګټه نه لري، د پاکستان حکومت د دوی په وسایلو د هیواد نور صوبو ته ګټه رسوي. موږ د دې ډیم په 2007 کال کې مخالفت کړی وو او اوس یې هم کوو، ولی چې دا ډیم زموږ د ژوند لپاره یو خطر جوړیږي. دیامر په اوبو کې ډوبیږي او پنجاب ته ترې ګټه رسول کیږي. په 2007 کال کې ځایي خلکو سره چې کوم تړون شوی وو تر وسه هغه نه دی عملی شوی. موږ د دې مخالفت ځکه کوو چې دا ډیم قدرتي تور او د نړیوالو فیزیبلټی راپورونو تر مخې د ګلګیت بلتستان لپاره ګټور نه دی. د یاد غورزنګ مشرانو په کراچۍ کې دا خبری غونډه په داسې حال کې کړی ده چې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګیت بلتستان دیامر کې حقونه راکړي او ډیم جوړ کړي. حقوق دو ډیم بناو په نوم ولسی غورزنګ پیل شوی دی او د ګلګیت بلتستان په دیامر کې ولسی پرلت هم پیل کړی دی. د شیر بهادر په وینا چې دیامر باشا ډیم په جوړېدو کې د دوی یو دیرش کلی او یو زر کورونه په شپړه توګه تر اوبو لاندې کیږي او 15,000 کسان به بې ځایه شي. د ډیم له وجې به 1500 اکړه زرعي ځمکه او 100 کیلومتر علاقه تر اوبو لاندې شي. دا ډیم چې د خیبر پختونخوا په کوهستان او د ګلګیت بلتستان صوبې په دیامر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د اوبو او برېښنا ادارې وابډا په وینا چې دیامر باشا ډیم د انجینیرینګ کار په 2002 کال کې شروع شوی وو. د غونډې په مهال د قراقرم نېشنل موومېنټ د کراچۍ یو مشر انجینیر جاوید علی بیا مشال ریډیو ته وویل د ډیم جوړولو لپاره د پاکستان حکومت ترې په 2001 کال کې په ارزانه بیه ځمکه اخیستې، خو تر اوسه ولسته د هغې روپۍ نه دي ورکړی شوي او بیا حکومت ورسره د ډیم لپاره 14 گریډ پورې نوکری ځایي خلکو ته د ورکولو لاسلیک کړی وو.
اگر تسلیم نہیں ہوں گے تو ہم پورے گلگت بلتستان کو جام کریں گے.
زمون غفتنی و نمان لشوین و ٹول گلگت بلتستان با اتڑی چپکی دا سی پیک لار ہم رازی. پا دیر ڈیم کی زمنگا 95% از مکا دلا سزی او دا خیبر پختونخوا یوازی 4% منگ تا حس نمیلاوی گی
جس میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا.
دا خبری غنڈ پا محال قدرت اللہ ایڈوکیٹ بی اویل دا قراقرم ملی غرزنگ غفتن کوی چی پاکستان باید دا دیامر باشا ڈیم دا جوڑول اوڑان دی دا گلگت بلتستان سره رسمی تړون لاسلیک کړي چې پکې د خلکو حقونه خوندي شي. چا چې د ډیم لپاره خپل ځمکې ورکړې دي نن هغه در بدر ګرځي. موږ وایو چې د دیامر باشا ډیم په نوکرو کې ځایي خلکو ته برخه ورکړې شي او د بې ځایه شوو کورنو لپاره متبادل کورونه، کلي او اسانتیاوې برابر شي. د غونډې په مهال وینا کوونکو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د قراقرم ملي غورزنګ د ځایي مشر محمد جاوید او نورو مشرانو په ضد مقدمې دي بیرته واخیستل شي. د حکومت لخوا ورکړې شوي معلوماتو تر مخې دیامر باشا ډیم به په مجموعي توګه 110 مربع کیلومتر رقبه جوړیږي چې د دې ترڅنګ 100 کیلومتر نور رقبه به د انفراسټرکچر یعنی بنیادي ډانچه جوړیږي. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه د قراقرم ملي غورزنګ د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت ویلي چې د دې ډیم څخه به شاوخوا 4.5 زره میګاواټه بجلی جوړیږي او 14.5 زره خلق باور سره په نوکری شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان پوځ وايي د خیبر پختونخوا په بنو کې بیګا د روجماتي په وخت 14 وسلوالو 15 پوځیان وژل شوي. پوځ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو اول بارود ډاک موټر د چاونۍ په دروازه کې وچاوه او بیا نښته پیل شوه چې پکې 12 ولسي وګړي هم وژل شوي او 2 ژوبل دي. په بنو کې په پوځي چاونۍ د برید ذمواري جیش الفرسان محمد نومي وسلوالې ډلې منلې ده. په بلوچستان کې د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیې مشر پیر محمد کاکړ وایي حکومت ورته امر کړی چې د سکرو په قانونو کې کار کوونکي افغان مزدوران له کار وباسي. کاکړ د مارچ په څلورمه مشال لیډو ته ویل چې دا سمه فیصله نه ده او حکومت دې د افغانانو د نه ګمارلو فیصله واپس واخلي، ځکه چې د قانونو د مالکانو مزدورانو اقتصاد ته زیان رسیږي. تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې ولې په قانونو کې د افغانانو په کار بندیز لګولی. د تورخم په نننۍ جګړه کې دوه افغان خبریالان جوبل شوي. په تورخم کې یو سیمه ییز خبریال نن مشال ریډیو ته وویل چې د جوبل شوو خبریالانو حالت نازک دی. دوی هلته له سیمې رپورټونو جوړولو لپاره ورغلي وو چې د هوان په ګولۍ لګېدلې. د فروری له 28 راهیسې لکه چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو په سر شخړه جوړه شوې ده. دریم ځل چې په یو بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست په 28 شوې هغه برید عامل یې نیولې چې 14 امریکایان او 100 افغانان پکې وژل شوي. د وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل د محمد شریف الله په نوم دغه تن د داعش مهم قماندان او افغان دی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیول شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل ښایي چې داعش پاکستان ته پناه وړې ده. پرون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کانګرس ته په خپله اولنۍ وینا کې په دې کار د پاکستان بننه وکړه. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساتخه د خبرونو لنډیز واوریدا. اوس ورزو نړیوال ریپورت ته. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په یو ریپورت کې راغلی چې د امریکا د ولسمشر په دفتر کې د یوکرين د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنس له جنجاله ورسته د امریکا او یورپ په اړیکو کې درزونه پیدا شوې دي او چین هڅه کوي چې د دې فرصت نه ګټه پورته کړي او په تایوان او یورپ کې خپل اغیز ډیر کړي. شاهین بونیره د دې ریپورت مهم ټکي درته وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې د یوکرين جګړې سر تر سوالو پاړه د بې نتیجې سفارتي حل زلو یو ونه ورستو د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ترمنځ اختلافات پراخ شوي دي او پراتونکو کې د یوکرين لپاره د امریکا د مرستو پاړه نوی پښتنې راولاړې شوي دي. په داسې حال کې چین ګوري چې څنګه کولی شي سرمایه‌کاری وکړي او د اروپا سره خپلې خرابې اړیکې سمې کړي. د دې اغیز به په آسیا هم پریوزي، چرته چې د تایوان په شان د واشنگټن متحدین دا مهال د یوې داسې امریکا سره مخ دي چې خپلې سوداګریزې ګټې ته ګوري. دې فرصت ته په کتو سره چین هڅه کوي چې په تایوان خپل فشار ډیر کړي او په آرام سمندرګي کې ځان ځواکمن کړي. په برلین کې د مارشل فند یو څېړنکار اندریو سمال وایي چې بیجینګ ګوري چې دا وضع ورله له تایوان څخه تر روسیې سره تر نړیوالې همکارۍ پورې کوم پراخ فرصتونه راوړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه سره په خبرو کې درې اروپایي چارواکو ویلي چې چین وار لمخه برسلز او نورو اروپایي پلازمینو ته رسیدلې ده. دوی زیاتوي چې بیجینګ په اروپایي پلازمینو کې د دې ویرې څخه ګټه پورته کوي چې کېدی شي امریکا د یوکرين جګړې پای ته رسولو او روسیې سره تر اړیکو ښه کولو وروسته اروپا یوازې پرېږدي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا چین غواړي چې په یوکرين کې د سولې د منځګړي په توګه کردار ولوبي؟ په جنوري کې د ټرمپ واک ته د رسیدو او د یوکرين په اړه د سفارتي حلو زلو د پیل راهیسې چین ځان یو اړخ ته ساتلی دی. د فروری په میاشت کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویل چې چین باور لري چې ټول خکیل اړخونه باید د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. لدی ورستو په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات وشو چې کیف یا اروپایي چارواکي پکې شامل نو. د تایوان د ملي دونګ هوا پونتون مرستیالې پروفیسورې او د اروپایي پارلمان پخوانی سلاکارې زسوزا انا فرنزی مشال لیډو ته وویل چې بیجینګ هغه سوایي چې اروپای اورېدل غواړي او هغه دا چې اروپا او کیف باید د یوکرين د راتلونکي په اړه د مذاکراتو برخه وي. لدی ورستو وانګي په جنوبی افریقا کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې په سعودي عرب کې د امریکا او روسیې وروستۍ خبرې اترې په یوکرين کې د سولې لپاره یو موقع ده او چین با د کڑکیچ په سیاسي حل کې رغنده رول لوبولو ته دوام ورکی. د شنن کو پوینا اروپا سره پاړی کو خکولو کې بیجنګ د زنو ننګونو سره هم مخ دی. یو خدا چې د برسلز او بیجنګ ترمنز د کالونو راهیسې کاروباری شخړې دي، بل دا چې د یوکرین په جنگ کې چین د روسیې سره مرسته کړې او د جنگ لپاره سامانونه ورکړي دي، نو دا به دومره اسانه نه وي چې بیجنګ د ځان په اړه دغه تاثر ختم کړي. چین به دې ته هم اړتیا ولري چې دا انګیرنه له منځه یوسي چې د بیجنګ سفارتي هلې ځلې د حقیقي سولې راوستلو په ځای د خپل ځان ښه وړاندې کولو لپاره دي.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکی الوتنو د بیا پیل کېدو غوښتنو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او د دې لوجې دوی د ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکي د یاد هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیلېدو ژمنه له دوی سره کوي، خو لا هم دوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. د ننګرهار له هوایي ډګر د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ځکه ملکی پروازونه نه کېدل چې پکې بهرني ځواکونه میشت وو. دوی وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافر یې په اسانه سفرونو ته تللی شي چې ترې د هیواد دننه او بهر د الوتکو په وسیله سفرونه کوي، خو په ختیځ زون کې د میدان شتون سره بیا هم دوی له یاد نعمت څخه بے برخې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته ویل کلونه کېږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کېږي، خو لا هم پر کړو وادو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډېر زیات وادي وشو، مخکې تیر نظام هم وادي وکړ، دغه د طالبانو نظام کې تا چې دا وایي دا فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لوی لاره د موټرو ګڼې ګوڼې، د سړک تنګوالی، لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنځه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول، او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول.
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان ریس کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسولینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یو میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی عتیق الله وسیق هغه مهال ویلي وو:
انشاءالله العزیز په لاند وخت کې به دا زیری به انشاءالله تاسو واوري د خیره چې داریانو لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل: هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلند کړی دی. خپل ټول وخت یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی، او همدا توپیریز چلند دی چې دغه ولایتونه په هر برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل: پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تک په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمانه اوبه لري، په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي، خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړی او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکی الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکی الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2024 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکي الوتکې پروازونه پیل کړي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکی الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
دا مشال ریډیو ده. که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خوست اوسیدونکو وایي د دې ولایت بیلابیل سیمو ته په خوا جوړ شوی د زیاتره سړکونو او لوی پولونو ځنې برخه د بارانونو یا د گاډو د ډیرو وزنونو له وجې ویجاړ شوی او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی زیاتوي په ورستیو دوا لسیزو کې په دې سړکونو او پولونو میلیونونه ډالر خرچه شوی او کچیرې د خرابېدو مخې وننې ولشنو له سره جوړول به یې ډیر وخت او لوړ لګښت اړتیا ولري. په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د سړکونو پولونو ساتنې او رغونې ته متوجه دي او ځنو ځایونو کې یې د ترمیم کارونه هم پیل شوي دي. تفصیل د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت بیلابیلو سیمو ته د غزیدلو سړکونو او پلونو تخریب شوی برخې دي په اساسي ډول ورغول شي. په اوس وخت کې نږدې د خوست ډیری ولسوالیو لکه یعقوبیو، صبریو، تریزیو، تڼیو، مساخیلو، لکڼو او نورو سیمو ته د غزیدلو سړکونو ځینې برخې بارانونو تخریب کړي او همدارنګه په دې مسیرونو د ځینو لویو پلونو محافظتي برخې چې د پلونو د ساتنې لپاره جوړې شوي سیلابونو له منځه وړي دي. د خوست یو قومي مخور مختار الدین جلالزی مشال راډیو ته وویل
په خوست کې هغه سړکونه چې سرحد ته غزیدلې دي هغه کې اکثره سړکونه اوس تخریب شوی دی، محافظوي دیوالونه ړنګ شوی دی. دغې جملې څخه خلک د سړک چې دی خوست مرکز نه ایډبګي طرف ته غزیدل ده او بل هغه سړک چې دی ببرک تڼۍ په طرف غزیدل ده او بل سړک چې دی ترزی علي شیر ولسوالۍ څخه تیریږي تقریبا د میدان سره وصل کیږي. له چارواکو څخه هیله دادو چې دغو سړکونو ته توجه وشي او ورغول شي.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي سړکونه او پلونه عامه شتمني ده او د دې ساتنې او رغونې ته باید پام ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکو ابراهیم سیار وایي
بعضې پلونه د خطر سره مخ دي لکه پلاکانو کې دي، په ګربزو کې دي، ولسوالیو خلک ډیر په تکلیف دي. حتی داسې ځایو کې مونږ ته غرڅي خلک چې مونږ مریضون او هغه په شاشپیو کې پورې کوو او پورې کوو په خوړونه.
د خوست یو بل اوسیدونکو عبدالهادي وحدت وایي اوس هم په مرکز او ولسوالیو کې ډیرې داسې سیمې شته چې اساسي لارې او پلونه نه لري او له دې کبله ژوند له ستونزو سره مخامخ دی.
بعضی ولسوالۍ دی چې په خوست کې هیڅ کار نه دی ورته شوی لکه خوست کې علي شیر ولسوالۍ ده، مساخیل ولسوالۍ دي، بعضې نور ولسوالۍ دي، حتی بعضې په مرکز کې هم داسې سیمې شته چې هیڅ پروژې نه دي شوي. نو له ټولګټو چارو وزارت او اړوند ریاست څخه هم هیله ده چې دغه کارونو ته پام وکړي. د نیمګړو کارو تر څنګ موږ نورو فروزو ته هغه که سړکونه دي هغه که نوره فروزي ده هغوی ته هم ولسونه ضرورت لري.
بل لوري ته ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت ډیری سړکونه او پلونه د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي، خو وایي په ځینو کار روان دی او ځینې نور راتلونکي کې په پلان کې دي. د خوست د ټولګټو چارو مرستیال خیالدین واجد وویل
غلام خان مدر په مسیر دغه پلونه یقیني څخه سایت تخریب شوی ده. حاکم برور د مصارف پوچ شوی ده، هغه هم په دې مصارف کې هم کړی دی، وزارت مقام سره مشارک کړی دی. د غلام خان بندر په مسیر 28 کیلومتره دی ایرو مرکین پروژه ده. بله پروژه د ولایت په مالی لګښت د ببرک تڼۍ سرک جغل اندازي وه. باک ولسوالۍ توتاک طرف ته چې کوم سرک لوړ دی د هغې جال اندازي د هغې ترمیم دی.
د یادونې وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې د نورو منطقو سربیره سرحدي سیمو لکه بابرک تاڼۍ، ډبګي، غلام خان، ځاځي میدان، دوه ځایه د تڼیو، همدارنګه د تریزیو او ترکۍ په مسیر باغ په طرف سړکونه پاخه شوي، خو اوس مهال بارانونو او سیلابونو ډېرې برخې ویجاړې کړي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
د برا جنوبی وزیرستان له دا سیمې اوسیدونکي د ژغورنې ادارې لپاره د کنټرول روم غوښتنه کوي. اخوا د له دې سیمې ریسکیو یولس دوه چارواکو مشال لري ته ویلي چې په دغه سیمه کې د انټرنیټ سهولت بندېدو له وجې مشکلات لري. دوی وایي چې د دوی د ادارې کنټرول روم په واڼه کې دی چې اکثره د ضرورت په وخت ټلیفون نه پورته کوي، نو ځکه دی دغه سهولت ورته برابر کړل شي. د جنوبي وزیرستان برا ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط بیا مشال لري ته ویلي چې په ضلع کې د ناسمو امنیتي حالاتو په وجه انټرنیټ بند کړل شوی، خو د انتظامیه کوشش دی چې د لدې سیمې اوسیدونکو او د می سرکاري دفترونو ته د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل انټرنیټ سہولت زر تر زر ورکړي. په دې اړه تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع لادې سیمه اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ریسکیو یو یو دوه دوه کنټرول روم دا په خپله سیمه کې زر ویر کی. په دغه برعکس د لادې سیمه ویلیج کونسل یوت کونسلر امین الله ویایي
نمبر باندې کال وکي بیا د چي کلمې خدمات کوو لته د کنټرول روم تر په دغه سوالي نشانه چې په تاسو بغیر اجازه ورته لري په کور دوه چې د کنټرول روم ولا چکین فسیلټیز دوه دغه په لاده شته دیتا ملاو شي.
خو د لاده سیمه ریسکیو یو یو دوا دوا مشر خالق رحمان نا وروي چې د سیمه خلک ته سہولتینا ورکوي او د چار په وخت په لاده سیمه کې د کوم مشکلات سره مخامخ دي.
دلته زموږ سره لوکل امبولانس دي چې کوم لوکل ایمرجنسی کیږي هغه موږ ریکور کوو، او زموږ سره دوه چکم دي د ریفرل امبولانسز دي چې کله داسې کیژوال ټی وی چې هغه ډی خان ته ریفرل کول غواړي کنه یا وانه ته هغه موږ داسې نه ریفر کوو. زموږ چکم ریسکیو ان ټو سرویس دی کنه دا 24 غنټه موجود دی که هغه شپه وی کور ورځ وی موږ دا سرویس ورکوو چې چیرته هم داسې ایمرجنسی وی که هغه میډیکل وی آر ټی وی. مشکلات چکم دي زموږ سره دلته یو خو سیګنل ایشو وی خاص چې کله هم چیرې داسې کیژوال ټی راشي کنه اکثر کنټیکټ نکیږي، او بل زموږ سره دلته دی نت خاص مسله دی نت دی کنه چې زموږ سره دلته دی نت سہولت نشته دی کنه مین مسله چې کوم دی د نت په حال ورته ډیر شګ
دی. سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په وجه انټرنیټ بند کړای شوی دی، خو د انتظامیه کوشش دی چې د لادې سیمه اوسې دین کې او په سیمه کې سرکاري دفترونو ته زر د پی ټی سی ایل ESL انٹرنیٹ سہولت ویر کی او مشال ریڈیو چې د لادې سیمه اوسې دین کې او د ریسکیو یو یو دوا دوا چارواکیو د انٹرنیٹ سہولت ویر کول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې ته کشش وا غوی په ځواب کې وویل
سیکورٹی ہیلپ نکو پیسے
د لادې سیمه اوسې دین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې یې د انټرنیټ سہولت بحال کول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې او په سالورو کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی لیبیا هم دومرا آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر د ټول مال خلک د سی فور د کړي کلاشن کو غناډې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د شماریاتو اداره وای په هیواد کې د ګرانۍ کچا په 13 لس کلونو کې تر ټولو ټیټه ساتې تر رسیدلې ده. یادې ادارې په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د خوراکي شیانو لکه وړو، پیازو، دالونو او نورو توکو په بایو کې کمی راغلی دی. په ریپورت کې د ګرانۍ کچا کمیدل د حکومت غوره اقتصادي پالیسۍ یادې شوې دي چې په خبره یې د عامو خلکو لپاره اقتصادي ګټې لري، خو عام خلک بیا شکایت کوي چې د ګرانۍ کچا ورځ تر بلې لوړیږي چې لوجه یې د دوی اقتصادي ستونزې کمې شوې نه بلکې زیاتې شوې دي. په دې هکله تفصیل زموږ خبریاله اسما ګل راکوي.
دا پاکستان د شماریاتو قومي ادارې د راپور لمخي دا غنمو او له هغه جوړو شو شیانو، پیازو، دالونو او نورو توکو بې راکمې شوی او د برېښنا په نرخ کې معمولی کمی د ګرانۍ د کمی لامل شوی، ځکه چې دا مصنوعات د ګرانۍ حساب کتاب کې زیات وزن لري. د مرکزی حکومت ادارې په هیواد کې د ګرانۍ کچا کمیدو دا وکوي، خو د خیبر پښتونخوا ډېر خلک د دې راپورونو سره اتفاق نه لري. دوی وایي سره له دې چې راپورونه د بېو د کمیدو خبر ورکوي، خو د ژوند لبنیا دی اړتیا او سره د مخکې دوه لپاره هیڅ ډول اسانتیا وی ورته نخکاری. په دې اړه ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویل
زمان عمران نے زو دا تہبے جلالہ اسی دن کے اما منگئی چکم دن او خسے واشے دا اس ٹک تے دوی چکم دے دالونا وڑا غوڑی دا سیزن الگ ارزان کڑی دی حکومت طرف تے او گورن دا غی بزے بان چکم دے نو پدی نور سیزن بان ٹیکسونا سیوا کڑی دی
زمان افشین دے زدا پہ خبر یہ مور مو اونلی دے چ ارزانی شے چ بازار تلاڑ شنو یو شے دبل نزیاد گران شے مو اونا کا تے جس بک ارزان شے دی
زما مشتاق نوم دے پرسٹک پیزار کار کوما مکه بل پیزارونو ډیر ارزان اتل مونږ به کسٹمر له مرزان ورکوله اوس کپنی ولا شی به مونږ زما ګران را لګي او اشته کسٹمر هم له خپه کړی دی خدا غریب خلک خدا چپل اغستی شي پلیشته کې غم ګرانی یا خونه کې کی منګي ډیر زیات روانه ده
زمانو امجد خان د ملکان اوس ویون کې يم خلک وای چې ګرانی دا ارزانی ده په منس کې دا چې پنجاب او خیبر پښتونخوا نو د دوی سره اساسي خډيري خدوی له روزګار نه ورکي
د ګرانی کچره کمیدو حکومتي را پور په اړه په پیښور کې اقتصاد په زاهد شینواری وای ځینې وختونه د یو توکي نرخ مناسبي خو د خلکو د اخستلو توان کم وی
خبره دا ده چې کوم زون خلکو پرچیزینګ پاور دی کنه هغه په مطابق د موجوده د خوراکي او د روزمره سامان چې کوم نرخونه دي د قوت خرید نه بهر دي نو دی حکومت لپاره دا خو اولنې کامیابی ده خو د دې فائدہ به عام خلکو ته اله ورسی د انفلیشن کمولو کنټرول کولو صرف دا ده چې کوم ریټونه دی دا به نور نه زیاتیږي یا به کم کم زیاتیږي لګ لګ په زیاتیږي خو چې مخکې نه کوم ریټونه دومره زیات شوي 200-300% نو هغه د خلکو د قوت خرید نه بهر دی نو د دې لپاره حکومت لا کوشش وکړ دی
بل خو د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې استاد پروفیسور خورشید احمد بیا وایي ک حکومت د بنیادی شیانو بې ټیټی هم کړی خو په بازار کې سوداګر په خپل نرخونو سوداګانی خرڅوي
هغه سیزونه چې هغه پاکستان کې کم په روټین بنیاد باندې پیدا کیږي شوه سبزیان شوي وغیرہ نو په دغه بدن سیزونه کې په لیستونو کې پرایسز کې کمی راغلی دی او دا غیم ډېری وجوهات دي چې هغه ولې راغلی هغه ور پروډکشن دی دا غی مارکیټ نشته دلته کې او بیا چونکه د افغانستان مارکیټ باندې دی ټایم کې هغه د سیزونه سنټرل ایشیا ته نه ځي نو هغه په دې ورکوټي مارکیټ کې هغه به خرڅي نو چې سیزونه زیات شي او بارس کوشي او سیزونه زیات شي نو بیا په کې د غرض دی اکثر ټایم کې دا ویل کېږي چې پاکستان کولاپس طرف ته روان دی فاینانشلی نو هغه سیزونه په ځای باندې ولاړ دي خو دا غي تعلق بیا د پاکستان د خپل چې کم اقتصادي پالیسیانی دي او د دوی چې کم فاینانشل کنډیشنز دي دا غي سره دی هغه که بهتر نه شونه زما خیال دی چې د حکومت چې کومه دا دعوه نه دا ټیک نه کاری
دا پاکستان د قومي شماریات ادارې لخوا خپور شوی وروستی راپور ښیي چې د 13 کلونو پرتله نږدې لسیزه دا ګرانۍ کچا 15.1% ته ټیټه شوې اقتصاد پوهان وایي یوازې د نرخونو کمیدل کافي نه دي بلکې باید د خلکو د آمدن کچه هم لوړ شي تر څو د هغوی د ژوند معیار ښه شي آسما ګل مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او اوس هم درته د مشال ریډیو د دې غړې په اخیری برخه کې دینی معلومات درکو. د روزې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع سیړلې. په دې لړ کې به تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلاف هم خبر شئ چې دوی د روزې په حالت کې د مسواک په اړه څه دریزونه لري. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو محترم مرور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او د روژی په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي؟ لومبۍ خبره دا ضروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام، هغه د اسلام د سنتو نه دی. نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي، غاښونه یې کله زیړ شي او دس کوي وده کیږي، خوب نه راپاسیږي، حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده. په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه اختلاف شته. چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روژدار باید د روژې په دوران کې مسواک ونه کی، ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روژدار دا د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لري نشي، نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کی. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والی په وجه باندې راځي، او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه نه دی. چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سره دی. نو که یو سړی مسواک وکي او که ونه کي، نو که مسواک سړی وم نه وي هغه د خولې هغه بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی. نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خېټې ته، د هغه حلق نه نه تیریږي، د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي، او که نه په شک کې نو هغه ته بیا په کار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطاني وسوسې ته ځای ورکول نه دي په کار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې د شیطانی وسوسو نه پاکې وساتي او موږ ته یې د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر موږ ته ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ ته توفیق راکړي. مفتي ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.